ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د دلندې قوس د میاشتې او وشتمه د میلادي دسمبر میاشتې له ولسمې سره برابر ده. د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله از نوري سنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې پاکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله من دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غني کندهار ته سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدیدو پر موضوع سبب بحث وکړي. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته د سفر په اړه وویل.
کندهار ته د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره دی. هدف د دې سفر د کندهار د وضعیت ارزونه همدارنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي.
په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومتره کې د ارغنداب ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه کړي او یو شمیر سیمې نیولې دي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې په کندوز کې باید د 2009 کال د هوایي برید له امله د وژل شوو کسانو خپلوانو ته تاوان نه ورکوي. د محکمې ویلي دي چې دا برید د احساف ځواکونو له لورې شوی دی چې پکې ګڼ هیوادونه داخل دي او یوازې په خپله افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي. نه افراد د وژل شوو کسانو دو تنو خپلوانو له جرمني څخه د تاوان غوښتنه کړې وه. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشت په 4مه د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو هوایي برید وکړ چې د دوی په وینا طالبانو تښتولي وو. د دې برید په ترڅ کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره ملکیان وو. ټاکل شوی دی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوری ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې سرتیرو ماموریت د نورو 13 میاشتو لپاره تمدید شي. د ترکیې پوځیانو په شمول شاوخوا 2000 بهرني سرتیري د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. په پکتیا کې سکال د شاتو تولید سلګونو ټونو ته رسیدلی. د پکتیا د ولی ویان عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل.
په دې ولایت کې تر دې دمه 450 واړه او لوی د شاتو فارمونه وجود لري چې دغه فارمونه څخه سکال 900 ټنه شات لاس ته راغلي.
د ښاغلي منګل په وینا په پکتیا کې به راتلونکي کال د شاتو د مچیو د پراختیا لپاره هڅې پراخې کړي. افغانستان، عربي متحده اماراتو او هند ته شات صادروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمیر ډیپلوماتان شامل دي. دا بنسټونه او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادو کې سوداګري نشي کولی، د اروپایي ټولنې هیوادو ته سفر نشي کولی او شتمنۍ به د دې 8 غړو هیوادونو کې کنګل کیږي. دا دریم ځل دی چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سرلنه نه به امپلی کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یوه ډله به د چین اوهان ښار ته راتلونکي میاشت سفر وکړي او د کورونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. د اوبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1 میلیون شپږ لکه ډیر کسان وژلي او تر 3 میلیونه ډیر کسان پرې اخته شوي دي. لا هم دې سوالونو ته ځواب نه دی ویل شوی چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو. په پیل کې داسې باور و چې کورونا وایروس د ووهان په یو بازار کې له څارویو انسان ته انتقال شوی، خو اوس متخصصان په دې فکر دي چې دا وایروس په بازار کې ډیر زیات شوی دی. داسې ګومان کیږي چې دا وایروس په اصل کې په آسمان تکالی کې و، خو هغه حیوان چې دا وایروس بیا انسان ته لېږدولی دی لا نه دی پیژندل شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څېړنو ته زړه نه ښه کاوه، خو له میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه. د چین فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړي. د چین دولتي رسنۍ د هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګې 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره مواد یې له سپوږمۍ راوړي دي، خو اټکل کېږي چې له 2 تر 4 کیلوګرامو بورې به وي. دا په څلورو لسیزو کې د سپوږمۍ د غولي لومړي تازه مواد چې ساینس پوهان ترلاسه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په 1960 کلونو کې او پخواني شوروي اتحاد په 1970 کلونو کې له سپوږمۍ ځکه ته نمونې راوړې وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي منفی 3. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 3. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 چټي منفی 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 چټي منفی 15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 چټي منفی 3.
ناجیه صفایی وچه در افغانستان در تو خارونو در هواد حالاتو اتکلی وارو. اولانی پخبرونه که با واره چه پاکستان تا در ملا عبدالغنی برادر پا مشرهی دی و پلاوی در سفر پترس که در افغانستان حکومت لمنده چه اسلام آباد با طالبان و حدسوی چه پا افغانستان که شخړې کمی شه و اوربند زمینه برابرشی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې پرون له دې پلاوی سره کتلی وای شخړې باید د جګړې ټول اړخونه کم کړي.
واری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای.
په دې اړه مو چې آیا پاکستان کولی شي غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کم کړي، د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
په دې شخص نشته که پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي. د دې استعداد او تاثیر لري، کوم چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د پاملرنه یو ریلي دغه کې
د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یو ان ډی پی افغانستان د نړۍ په کچه د بشري پراختیا په فهرست کې د وروستو هیوادونو په کتار کې راوستي. دا به هم واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. د ژوند رنګونو کې مول داسې یو کسر بیا چې د بدن د وزن له زیاتوالي خوښ نه دی خبرې کړې دي.
ازرجات پورې پیاده مزل کاو، په خدای دا چی به دې مزه کوله پولاو دومره به تندرسته.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه. بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه هم کوو، خو راځو لومړی د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت لمنده چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه تیر شپه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې، او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره د شخړو پر کمیدو غږېدلی و. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لار هواره شي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره په ټویټر کې ورسره تر دې ولیکله چې تیر شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نوره د طالبانو په ګټه نه ده، او دا خبره طالبانو د تکړې ده. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې ټول لوري باید د اور کم لپاره هڅې وکړي.
واری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د چهارشنبې په ورځ له شاه محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبري کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغانستان په مشورې ترسره شوی دی. اسوسییټډ پریس اژانس تی وی سرچینې په وینا چې نو مینه د اخیستې خبر ورکوي چې طالبانو یو ورځ وروسته تر دې په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راول پینډیک ته چې پکې د پاکستان د پاوچ مرکز دی لاند سفر وکړ. خو دې اژانس په دې اړه نور جزئیات نه خبره کړې. د طالبانو پلاوی په داس وخت کې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو فشار په نړیواله کچه په زیاتېدو دی. خو د دې سربیره چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي دي، بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي.
په همدې موضوع مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د لدوهې د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی، آیا پاکستان کولی شي یا غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کیږدي یا حداقل شخړې کمې کړي؟
په دې کې څه نشته چې پاکستان په صادقانه شکل باندې وارد د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي. د دې استعداد او تاثیر لري، چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونو یو ریډي دغه کې مثلا د زخمیانو تداوی کې ریو سپلای او کومکونه ډېر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا په پاکستان باندې باور کېدلی شي او په طالبانو باندې باور کېدلی شي؟ فکر کوم افغانان یو شی چې غواړي هغه د دې سره دی هغه دا شي که سفاسری اوربند نه کیږي او سفاره اکلا یو په خوشنط کې کچا کې کمواله ولیدل چې کارم هغه په منځ کې څوک نه ویني، نو دا باید په عمل کې ثابت شي. فکر کوم ایواز په وادو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کړي.
د خبرو لبل پړاو لپیلې دو مخ کې د خبرو د ځای په اړه غوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان دولت وایي باید داخل د خاورې د افغانستان د خاورې وشي، خو طالبان وایي چې هغه دوحه خده. فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځنډنې کړي اوس چې پر اجندا دواړه لوري خبرې کوي؟
زه فکر کوم کچېرې یو کلیت شباس وسی او افغانان په خپل کور کې داخل کې سره کوي او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغه باسو کې دا ډېر به تر نسبت دی چې مثلا یو بل یو اته ځي کوم مشکلات باندې تل تسوي سره کوي. نو زه فکر کوم دا افغانستان د غلط خو طبعا د دې توقع لري چې طالبان دې راشي دلته افغانستان کې داخل سره کوي. نو خو زه بیا بل خواته وګورم، طالبان داسې اماده نشکاری چون چې دی پر دې باندې بیرته کابل ته راځو، نو دا به د دې په معنی چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د طالبانو هغه بيدا چې مثلا کابل د کابل دولت په رسمیت پیژندل دی هغه به تر سوال لاندې راولي. نو دی په پر دې باندې ډېر بافشاری کوي چې کتر او یا هم بلی واده فکر کوم بلی واده فار به وس وختي وي چون چې ډېر کار ضرورت پکې یو یو د کترنا علاوه یو بل بهرنی واد چې مثلا اروپאי وادونه کې جرمني ډیر اماده کې شو ده، د ناروی ډیر اماده کې شو ده، له پښیمه کې ازبکستان هیوا. نو زه فکر کوم ازبکستان او چین نو کچېری دا غنور د کترنا د باندې بحث کیږي هغه ته به لا هم اماده کې ډیر ریاست صورت وچی ترڅو دا ممکن اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د سولې په روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په تیره بیا اسلام آباد ته د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوي د تګ په اړه خپل نظریات را سره شریکول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې پرون له دغه پلاوي سره کتلي په اسلام آباد کې خبر لاندې وویل چې له دوحې ورغلي د طالبانو پلاوي ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، خو هغه دا هم ویلي چې دغه ژمنه یوازې پر طالبانو پورې نه ده تړلې بلکې د جګړې نور ټول خونه هم ورته ژمنې وکړي تر څو د هغه په وینا اوربند ته لاره برابره شي. قریشي دا خبر هم کړی چې طالبانو دا مسله در کړې چې روانه جګړه نه دی دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کول تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړیو خپل نظر د ازادي ډلو لارې له نورو سره شریک کړیو هم که پښتنه لاره کولای شي چې ملمنوې مطرح کړی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو فریبا ظاهر ته بغوښ شو
ډیپلوماټ خبرونه په یو مطلب کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په اړه لیکلي چې په افغانستان کې به د هغه واد د پوځي حضور په برخه کې کوم سیاست مخته یوسي خبرونه لیکلي چې لا هم روشانه نه ده بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه تعقیب کړي او کبه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کوچنی ځواک هلته پریږدي خو د لیکوال په باور دواړه انتخابونه نیمګړي دي د دې مطلب په دوام کې راغلی ل افغانستان څخه په وټلو سره به دا هیواد چې اوس پکښې د لیکوال په خبره طالبان تر پخوا لا پیاوړي سوي دي او القاعده او د اسلامي دولت ډله حضور پکښې لري د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل سي لیکوال زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د یو کوچنی ځواک ساتل به هم د امریکا پر وړاندې د تر ټولو جدي ګواښ مخه ونیسي نیولی د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د عقرب میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې د 2021 کال د جنوري تر 15 پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټوي په فرانسې کې د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې بایدن هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو طرفدار دی خو د فرهادي په باور شایي د بایدن اداره یو شمیر ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په افغانستان کې وساتي د پاکستان چاپ ډان رسپانه بیا لیکلی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هرکلی کړی د رسپانه په لیکنه قریشی په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان پر هیلي ټینګار وکړ لیکوال زیاتوي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه پر ورځ د درې ورځني سفر لپاره پاکستان ته ورسید ډان رسپانه لیکي قریشی د طالبانو له پلاوی سره تر لیدو وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه سوې دی په ویلامي کې د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو اوربان او د مذاکراتو له لارې تلپاتې سولې ته د رسیدو پر اهمیت ټینګار سوی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو موافقه لاسلیک کړه بل خو طالبانو او د افغانستان دولت تر شاوخوا درې میاشتنۍ خبرو اترو وروسته د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره پر یوې کړنلارې موافقه وکړه خو له دې سره سره لا هم طالبانو د اوربان لپاره د دولت پرله پسې غوښتنې نه دي منلې
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او اتلس دقیقې انکی دون کړي ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د رایو په اکثریت پرون له اجنډا بهر کړ دغه جرګې د ټاکنیز فرمان په تړاو خپل پریکړه داسې محل ځندول چې د جرګې 44 کمیسونونو د ولسمشر دغه فرمان رد کړی او نور حالې د ازادي رادیو د خبريالې نجاسې پر پور کوي
د ټاکنو په قانون کې د بدلون راوستلو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکنیز تقنینی فرمان د ولسی جرګې له اجنډا څخه د رایو په اکثریت سره لري شو د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی د چهارشنبه په ورځ د جلسې د رایو پایلې داسې اعلان کړې
او اته مخالف رایو او اکثریت موافق رایو سره دغه فرمان د ولسی جرګې له اجنډا څخه لري شو
د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون دغه تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف یا د وی دا د ولسی جرګې واکونه محدودوي د ولسمشر ټاکنیز فرمان په اړه پریکړه په داسې حال کې ځنډول کیږي چې تر دې وړاندې د ولسی جرګې د 13 کمیسونونو له ډلې 14 د دغه فرمان د رد غوښتنه کړې وه د ولسی جرګې غړي بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري د دغه جرګې یو غړي سید احمد سیلاب وویل چې د ټاکنو قانون ګڼې ستونزې لري چې باید پرې هر اړخیز بحث وشي
په تیرو انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې څومره مشکلات موږ درلودل دا مشکلات نه په تقنینی فرمان باندې او نه هم پر دې باندې چې موږ رات کو یا تای کوم غم تن یوازنه لارې د حل امده تعلق دی په تعلق کې ول ویږي خو چې موږ تاسو پر دې باندې د کیک ام جانبه او په آرام اعصاب باندې باز ونه کو او په ټول کني سنای او په اتفاقي بحث پر ونه سي
خو یو شمیر وکیلانو دا استدلال کوي چې د فرمان رد به غني ستونزه رامېسته کړي د دوی په وینا چې د ټاکنیز فرمان پر د ول سره د غزنی ولایت د ولسوالیو شوراګانو او پارلماني ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون پلانونه لخن سره مخ کیږي کوي. د افغانستان د ټاکنو اوسنۍ قانون په 1996 لمریز کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په تقنینی فرمان نافذ شو. د اساسي قانون په اساس ولسمشر باید دغه تقنینی فرمان د 1.5 ورځو په موده کې ملي شورا ته وړاندې کړي او که چیرې پارلمان د رد پریکړه وکړي فرمان لغوه کیږي. په همدې اساس د فرمان ملاتړ کوونکي وایي که چیرې فرمان رد شي د ولسمشر هغه فرمان چې په 1995 کال کې ورکړی د اجرا وړ ګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی افغانستان د نړۍ په کچه د انساني پراختیا په فهرست کې د وروستو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی په 2019 کال کې په افغانستان کې بشري وده تقریبا په نشت حساب کړی ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالو امید زهیر مل پر راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وایي تیر 2019 کال کې افغانستان د انساني پراختیا لارخه یوازې 0.15% وده کړي. د دې ادارې په راپور کې چهار شنبې پورې خبر شو دا په تیر کال کې د نړۍ په کچه د انساني پراختیا تر ټولو ټیټه درجه ښودل شوې او افغانستان د 1.9 اتیا هیوادونو له ډلې د 1.9 شپېتم او 1.9 اتیا شمېرې ترمنځ راوستل. د انساني پراختیا د معلومونه لپاره درې ځانګړنې اوږد او سالم ژوند، زده کړو ته لاسرسی او مناسب ژوند په ګوته شوې دي. د ټکو ته په کتو د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په راپور کې راغلي په افغانستان کې انساني پراختیا له 1990 تر 2019 کال پورې له 0.302 سلنې څخه 0.501 سلنې ته لوړه شوې چې په ټوله کې 9.2% زیاتوالی ښیي. راپور زیاتوي په افغانستان کې له زیږون وروسته د ژوندي پاتې کېدو فیصدي هم پورته تللې او 14.4 سلنې ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې د راپور پر بنسټ د افغانانو د کلنی عاید په کچه کې له 1990 تر 2019 کال پورې 10 سلنه کمواله راغلی، خو په منځنۍ کچه یعنی تر 25 کلنۍ زده کړو ته د لاسرسي سطح بیا له 2.4 سلنې څخه 0.6 سلنې ته پورته شوې ده. د دې راپور د وړاندې کولو په غونډه کې په کابل کې د سویډن سفیر تورکل سترنلوف وویل نړۍ په کچه هیوادونه باید ښه او مناسب ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
دا راپور روشانه پیغام لري. اقلیمی بدلون، کرونا او با بشری حقوق، ټولنیز پراختیا او نور هغه څه دي چې باید پام ورته وسی.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په یاد موده کې په افغانستان کې د جنسیت لمخې نارینه او 0.593 او خوځو بیا 0.391 سلنه انساني پراختیا درلودلې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې مشر عبدالله الدرداری بیا د خاو مناسب ژوند لپاره افغانستان سره بهرنۍ مرستې مهمې بولي. خغلی الدلداری وایي افغانستان غواړي پر ځان بسیا شي او په دې برخه کې د بهرنیو لمرستو سمه ګټه اخیستل مهم رول لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر انساني پراختیا، طبيعي اغیز ته هم اشاره شوې او اقلیمي بدلون په دې برخه کې ولوي ننګونه خودل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي په دې راپور کې پر انساني پراختیا د اقلیمي بدلون اغیز اندېښمنون کړي. تغیر
اقلیم
اقلیمی بدلون او پر انسانی پراختیای اغیز یو مهم بحث دی. کموخ چیرې د انسانی پراختیا او چپریال ترمنځ یو مناسب توازن جوړ نکړو شاید دواړه لوري اغیزمن شي او موږ به ونشو کولای چې برابر انسانی پراختیا ولرو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره په مناسبه کچه د انساني پراختیا لپاره د ټولنیزو ارزښتونو مراعات، هڅونه او د طبیعت پر بنسټ د حل لارو په پام کې نیولو وړاندیز کوي. په دې راپور کې طبي سرچینو ته هم اشاره شوې چې کولای شي د افغانستان د ټولنیز اقتصادي پرمختګ لپاره یو ښه سرچینه وګرځي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. پولیس وایي په کراچۍ کې د وی پی کې په تړاوالي وزیر نیول شوی دی او هغه په کراچۍ ته واستول شي. احمد چبر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی علي وزیر د ناڅرګند تورونو په تور ونیول شو. د پولیسو یو افسر چې پرونی په پېښور کې د علي وزیر د نیولو په پیښه کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې شاغلی وزیر په کراچۍ کې د یوې قضیې په ارتباط توقیف شوی دی. د شاهد خان په نوم د افسر پرته لدی چې د دې تور پاړه نور څه ووایي څرګنده کړه چې علي وزیر به کراچۍ ته واستول شي. د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر هغه وخت ونیول شو چې د پېښور په یو شوانځي کې د 1.5 سل کسانو د یو ځای وشلو د پیښې په شپږم تلین کې برخه واخلي. منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې په پېښور کې د علي وزیر نیول د دولت له لوري د دوامدار ځپلو بل نقشه ده. علي وزیر په یو ویډیو کې چې پرونی خبره کړه ویلی دی چې پولیسو د مخه ونیول چې پېښور ته داخل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ څو ورځې مخکې په کراچۍ کې یوه ولسی غونډه جوړه کړې وه. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې ویلي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سولې سو غونډو مخه نیسي او پرته له دلیل د دې ډلې یو شمېر پیژندل شوي مشران نیسي او د پاکستان دننه د هغوی د سفرونو مخنیوی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دوو کلونو راهیسې د پښتنو د مدني حقونو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا غورځنګ تر ډیره له افغانستان سره چیرمه په پرتو قبایلي سیمو کې نفوس لري. په هغو سیمو کې چې د پاکستان پوځ وایي په وروستیو کلونو کې هلته د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ له هغو طالبانو سره په همکاري تورنوي چې پوځ هغوی ښه طالبان ګڼي او دا وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي بیا بیرته د پاکستان غرنیو سیمو ته ستنی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو غونډو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې ده چې پکې د پاکستان د پوځ د چلند غندي چې له 2003 کال را په دې خوا یې په زرګونو کسان وژلي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې پوځ د تلاشۍ پوستې د دوی له سیمو لرې کړي، بې دلیله خلک ونه نیسي او د خلکو له تری تم کېدو لاس په سر شي. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د همکاري تور رد کړی دی او وایي چې په زرګونو پوځان له پاکستاني طالبانو سره په جګړو کې وشل شوی دی. اسلام آباد دا تور هم ردوي چې د هیواد استخبارات د خلکو په تری تم کېدو کې لاس لري.
یو ځل بیا په مقرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې کندهار ته د ولسمشر دغه یو ورځنی سفر د دې لپاره ترسره کیږي چې د کندهار وضعیت ارزونه وکړي او همدارنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې واوري. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورې پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایی برید له عمله د وژل شو کسانو خپلوانو ته تاوان نه ورکوي. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشت په څلورمه د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې